احمد شبرین د سجرړو د شپږو بجو د خبرونه دا وريدونکې هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له طالبانو غواړي له هغو پالیسیو او کړنو لاس واخلي چې له مخې په افغانستان کې د خلکو اساسي حقوقو تر پښو لاندې شوي دي د افریقایي لیک چې مسوده د اروپای ټولنې په استازیتوب اسپانیا د دې شورا شپږڅلوېشت میغونې ته وړاندې کړې وه پرون چهارشنبه په قاطع اکثریت سره تصویب شوه د افریقایي لیک د دې ترڅنګ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ د کار موده د یو بل کال لپاره غځوي له طالبانو هم غواړي چې خپلې پالیسۍ د بشري حقونو له هغو نړیوالو تړونونو سره سمې کړي چې افغانستان لاسلیک کړي او مسؤلیت لري چې هغه عملي کړي چین او پاکستان د پریکړې ترای ورنکړي د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وبالاوی ویل لکه چې طالبان بیا پر دې هواد واکمنان شوي د بشري حقوقو وضعیت ته پام وړ خراب شوی دی هیومن رائټس واچ دغه څرګندونې پرون د افغانستان په اړه د نړیوالې دورې چړنې په دورشل کې په واسطول شوی لیک چې په خپل ویب پاڼه خبر کړی دی د بشری حقوقو ډیټالی ویلي ورسته ځل د افغانستان په اړه د نړیواله دورې چیړنه د 2019 کال په جنوري کې شوې و د بشری حقوقو د څار سازمان وی افغانستان د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق د شوزو په وړاندې د هر ډول تبعیض لمنځوړلو د کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیون په شمول د بشری حقوقو د نړیوالو تړونونو یو بنسټی څارخته خو د طالب چارواکو قوانین تګلارې او کړنې په سیستماتیک ډول د افغانانو حقونو تر پښو لاندې کوي ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ لخوا د نړیوالې دورې څیړنې 15 غونډه د راتلونکي 2024 کال د جنوري په 22 پیل او د فبروري تر 2 دوام وکړي د ایران دولتي اژانس راپور ورکړ چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره پرون د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې دا وروسته تر دې چې د چین په منځګړیتوب د تهران او ریاض ترمنځ روغه جوړه وشوه د دې دواړو مشرانو لومړۍ خبرې دي د ایران د دولتي اژانس خبر لمخې رئیسی او شاهزاده محمد پر دې خبرې وکړې چې د فلسطینیانو پر ضد دا جګړه باید پای ته ورسیږي تروسه د دې خبرو په تړاو ریاست تبصره نه کړي تمه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن اسرائیل ته ورسی شي شاغلی بلینکن پرون د اسرائیل په لور روان شو د غواړي په دې ډول اسرائیل سره خپل خواخوږي څرګند کړي او دا جواب تکړي چې واشنگتن پر روانه جګړه کې د اسرائیل ترڅنګ دی شاغلی بلینکن له سر ریاسم بنیامین نتنیاهو سره وګوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا پر اسرائیل د حماس د برید له امله لشتر لږ 22 امریکایان وژل شوي دي او بیا شمیر تری تم دي چې داسې باور کوي چې حماس ډلې به برمته کړې وي ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې اوري وړاندې مو په خبرونه کې په هرات کې د زلزله ځپلو له حاله خبرو د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر وای
موږ ته دا ثابته ده کچیر د خلک تر یو میاشتې پورې په خیمو کې گزاره وکړي اما تر یوې میاشتې نه وروسته شاید هلته په خیمه کې ژوند کول به ډیر مشکل وي
د هرات زلزلې ولې دوام وکړ څرنګه ځانونه له زلزلو وژغورو د جیولوجي د برخې له یوه استاد سره مو مسله شریکه کړې ده او د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده چې د نور مطالبو تر څنګ پکې له انځورګر شاعر او مانیازي سره د شعر پر نقد او د ده پر شاعري شخېدلې
د ګلانو له نندارې خوند اخلم د مارغانو له اوبو یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې ګڼو خلکو تیر شپه له کورونو بهر تیر کړه په سیمه کې د مرګونې زلزلې شپږ ورځې تیرې شي خو ټکانونه بیا بیا احساسي شي چې لامل یې خلک وېرېدلې دي پرون په هرات کې د زلزلې ټکانونه هم داسې پیاوړي وو لکه د شنبې د ورځې خو خلک له کورونو بهر وو ځکه یې تلفات کم وو سره لدی چې له زلزله ځپلو سره د یو شمېر هیوادونو او مرستندویو مؤسسو د مرستو خبرې کیږي خو ویل کیږي دغه بهیر ډیر ورو دی نور د نوریاس نوري پر راپور کې
د افغانستان په لویدیس کې د زلزله زپلو سیمو اوسیدونکو وایي چې تر اوسه لازم مرستې ورسره نه دي شوې او دوی مجبور دي چې په دې سړه هوا کې شپې او ورځې له سرپناه پرته د باندې تېرې کړي. جمعه ګل د هرات د چاه کلي اوسیدونکی دی. د هغه کلي چې پرون چهارشنبه یوې بلې زورورې زلزلې ولړزو، دی وایي تر اوسه هیڅ لاسنیوی نه دی شوی. دهرات خار په څو کیلومتره کې پرونی زلزلې شدت هم په زندجان ولسوالۍ کې د اولې په څیر د ریختر په کچه شپږ اعشاریه درې ثبت شوی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت ډیر خراب او جدي و بلا وویل چې هغوی ډیرو مرستو ته اړ دي. هغه پرون چهارشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې سرپناه د هرات د زلزله ځپلو یوه اساسي اړتیا ده.
موږ ته دا ثابته ده که چیرې دا خلک تر یو میاشتې پورې په خیمو کې ګزاره وکړي، اما تر یوې میاشتې نه وروسته شاید هلته په خیمه کې ژوند کول به ډیر مشکله وي.
ښاغلی عباد په دې اړه چې د زیانمن شوو لپاره به په څه ډول سرپناوې برابرېږي نور جزئیات ورنکړل، خو د تیر کال د پکتیکا او خوست له ورته زورورې زلزلې وروسته ویل کېږي چې د سرپناه په ګډون په دې ولایتونو کې د زیانمن شوو خلکو چندان لاسنیوی نه دی شوی. په هرات کې له شوې زلزلې وروسته د ناروغیو زیاتېدا هم اندېښنې زیاتې کړي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې یو کارکوونکی عبدالرازق وایي اکثره ناروغان د معدې، سینه او بغل او د ستوني درد څخه کړېږي. په سیمه کې د دې ټولنې ډاکتر حکمت الله مومن وایي تېرو څو ورځو کې د په لسګونو ناروغانو درملنه کړې ده.
عموماً چې موږ ته مریضان راغلي تقریبا 200 نفر شاوخوا چې دغه درې ورځې کېږي موږ ته دوي کړي. په اول قدم کې خو مریضان چې وو په سیتامه کې وو، وروسته چې هغه مریضان موږ طرف ته راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود وي شپه او ورځ موږ دلی وو دغه خلکو په خدمت کې.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د بیړنیو چارو رئیس الله ابو زید چې د هرات زلزله ځپلې سیمې ته ورغلی، د دې سازمان په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې له زیانمن شوو سره د خواخوږۍ او پیوستون تر څنګ وضعیت له نږدې ارزوي. د روغتیا نړیوال سازمان دلته دی چې اړتیاوې په ګوته او وضعیت وارزوي او په دې توګه له خلکو سره له هغو سره چې دې پېښې زیانمن کړي خپل پیوستون وښيي. یو شمیر هیوادونو او مرستندویو ټولنو د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې د هرات له زلزله ځپلو سره د سعودي عربستان، قطر، ایران، چین، ډنمارک، ناروې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان د خوراکي او غیر خوراکي موادو او نقدو پیسو د مرستو خبر ورکړی دی. طالبانو هم له زیانمن شوو سره له خپله اړخه د 100 میلیون افغانیو چې 1.2 میلیون ډالره کېږي د مرستو خبره کړې ده چې اړتیاو ته په پام هغه ناتسیز مرسته بلل کېږي. په افغانستان کې دغه طبیعي پیښه داسې مهال پیښیږي چې د دې هیواد میلیونونه وګړي د بې وزلۍ او بیکارۍ له امله خپل ورځنی ژوند په ډېره سختۍ تېروي او د ملګرو ملتونو په وینا اکثریت یې نه پوهیږي چې بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي. د هرات زلزلې هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت پر ستونزو ور زیات کړي او په زرګونو کسان چې د اوبو، ډوډۍ او سرپناه له نشتوالي سره مخ د شپې د باندې په پارکونو او سړکونو کې تېروي. هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او هوا مخ په سړېدو ده، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې افغانستان به سخت ژمی په مخ کې ولري.
په هرات کې روسي زلزلې چې شدت یې په پیل کې در یشتر په کچه 6.3 ثبت شوی و خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اونۍ له پیله له دغې زلزلې وروسته بیا هم د زلزلې سخت ټکانونه احساس شوي دي. آیا د جیولوژي د مطالعاتو له مخې دا سیمه هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په سختو خطرناکو سیمو کې حسابي شي او ولې تر اوسه د لړزې نه دي کراري شوي؟ دې او د زلزلې اړوند نورو اړخونو په اړه نوریاس نوري د کابل د پولي تخنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله واسمي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ولې تر اوسه په سیمه کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساسي شي.
هر اصلي زلزله یا من شاک چې ورته وایو دغه نو وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغه څه مسله ده چې واقعا نه دي د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزله چې ژوروالی کم وي لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده ژوروالی دی 5 کیلومتر نه نیولې تر 15 کیلومتر عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزی صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوشي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو دغه طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجوم کې ستشنونه لري، هغه یې ماجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وخت کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نشي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم، لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعاله دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نشي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د هر خه څه نه څه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو.
وایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده؟ یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي، یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو، یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هري رود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلي وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 5-6 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوي، لیکن د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا هم موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي، که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې هم دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصیې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي، هغې ځایو ته ځان وباسي، څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پانتون د جیولوجي د پنځي استاد حمید الله واسمی مخکې تر دې چې ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته مخه کړو، د سپورت له ډګره یو دوه خبره لرو. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د مکاو لوبډلې ته له ماتې ورکولو وروسته د آسیایي هیوادونو د فوتسال سیالیو ته لارو مونده. افغان لوبغاړو پرون مکاو لوبډلې ته 12 ګولونه ورکړل. د افغانستان د یو لسو ګلونو په وړاندې د مکاو لوبغاړو یوازې دوه ګلونه ووهل شول. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې به نن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې مخامخ شي. دا مسابقه نن ماسپښین د لکنهو د کرکټ په لوبغاړو کې ترسره کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څنګه کلکوی چې د نوبل جایزه واخیسته؟ په همدې اړه د ډاکټر عیسی ستانکسی نظر هم در سره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کیږي چې د ناولونو ژبه ډیر ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازی سره شخیدلی یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه ښایستونه چې دي چې زه ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې راجوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمنده شریفه فیضی وای:
ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي د ویښځي زنجیر دی کې په لاس کې قلم دی، ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمیر تاریخي ځایونو لرغېدو خبرو.
په ډېر وخت موږ د غرمند لودي چې موږ دغه تاریخي اثر ورغول سي او
تاریخي ابدات ډېر ارزښناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به واوري چې د میدان وردګ په ششکاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړی.
د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د ششکال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپله کړه چې دته د سکوت لیکوال وایي. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 5مه اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناری کوي. دا په دې معنی چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یو اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپله یون فوسی وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا وروسته د لوی وداسې ځای د ناروې له یوه تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کومه راوتلې ژي، او وایي چې سږ کال یې دا هیله نه وه چې نوبل به ګټي.
زه دلته ولاړ یم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشحاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکېل یم. فکر کوم چې زه له ښکېلتیا سره روږدی شوی یم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سږ کال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسی د ناولونو په برخه کې دا خبره کیږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پرېږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر اندرس اولسن وایي د فوسی اثر داسې دي چې د لوستو پر مهال یې لوستونکی اندېښنې او نه خوندیتوب درکولی شي، او د مرګ او ژوند سوالونه پکې موندلی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسی ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړی دي په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورځ تر بلې لوستونکي په زیاتېدو دي. فوسی هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم شاعري کړې، هم یې د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم یې ژباړې کړې دي. 4 کلن فوسی د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي، او اوس هم د خوشۍ احساس کوي، هم د حیرانتیا. د ښاغلي فوسی څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو یې هدف څه دی، ده په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکي ته د هوسایي او احساس انتقال کړي. فوسی له 12 شعرونه ویل او کیسې لیکلې. دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تیښته ده. ده په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالي په مټ ده په نړۍ کې ځان ته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسی خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د ده مشهور ناول مالی خولیا نومیږي چې د یوه انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزه لري ورننوځي. بل ناول یې سهار او ماښام نومیږي چې د کیسې د اتل له زیږېدو سره پیلېږي او د ده د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسیږي. فوسی پروسه شکل لوی امریکایي رسنی سره په مرکه کې وویل چې کله ششیل کی د هغه لپاره یو غلې شب په کار ده. دغه پټه شب تر هر سره سرخی دا کیسه نه ده، خو د یو شی شاته یو شخص دی، داسې غلې شخص چې شخیشي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسی د پنځنبه پروسه د برېښنالیک لالري په یو مرکه کې لیکلی دی چې څول سیز لیکوالي دته توازور شولې داسې چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مختری واړوي. په دې مرکه کې ښاغلی فوسی دا هم ویلی دی چې په پیل کې چې څه لیکل فکر نه کاوه چې څه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي کنه دا خبرې به ورک شي. آدم زی لیوی چې درې کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسی ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې چاپول وایي، د ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسی ځینې آثار ژباړلي دي. دی وایي چې د فوسی په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکي ته یو ډول آرامتیا لېږدوي. فوسی درېم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر د مخکې کیسه لیکوال سیګریټ اونډست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1930 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نږدې لس کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسی پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټې، د په ځواب کې ویلي وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. د دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کیږي چې دا عقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسی د چوپتیا لیکوال دی. وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یو بله یوه ډیره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ شوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوی دی، اکثرو لیکلی دی چې د سینوها کتاب یې خوښ دی یا یې اغیز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسا ستانکزی ژباړلی دی چې نن سبا په ناروې کې ژوند کوي. دوی یو شمېر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي. له ښاغلي ستانکزی څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د سشکل د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروې او نور نړۍ کې د ښاغلي فوسی آثارو ته خلک په څه سترګه ګوري.
یون اولاف فوسی په خپل څلوېښت کلن ادبي ژوند کې په لسګونو ناولونه، لنډې کیسې، شعري ټولګې، تکلونه، ډرامې او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخه کتابونه ولیکل. دی په ناروې کې په عامو ناروېژانو کې ډېر مشهور نه دی، که څه هم ټول ناروېژان پیژني، خو لوستونکي په دې ډېر نه دي چې د په نینورش باندې لیکنې کړې دي. ټولې لیکنې په نینورش دي. نینورش د ناروې هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابېږي، که څه هم قانون په نینورش لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نینورش کارول کېږي، خو عامه ژبه په ناروې کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته ورشل بیا قسم اوږده کېږي، خو علت چې دای ډېر نه دلوسته سوی ممکن په ناروې کې عام نارویژان نلولي دغه ته چې نینورش باندې لیکن کوي. که مثلا تاسو په یو عام ناروژي نه پوښتنه وکړئ چې د مثال په توګه نسبوم ډېر لوستی که فوسی، نو دوی به د نسبو یادونه کوي، ځکه هر ناروژي نسبو لوستی ده. دا علت دا ده چې دی په نینورش باندې لیکنه کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېر ژبه یې ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده. یعنی د ته خاص د مینیمالیزم، د فوسی مینیمالیزم سبک یادونه هم کېږي چې ډېر پکې فلسفي پیچلتیا نشته، روک غږېږي او سپین غږېږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي. یعنی ډېر پیچلې ژبه نه لري. او بل دا ده چې مونولوګ پکې ډېر کاروي. مونولوګ یعنی یې د ژبه داسې ده چې ډیالوګ معمولا یو کس ته ځان سره ډیالوګ کوي، یعنی ځان سره خبرې کوي کرکټرونه، چې دا هم د یو خاصه ځانګړتیا ده د ناولونه. ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي، له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې صامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي او لکه کیسو غونده یا لکه ناولونو غونده پیچلتیا ډیر نهسته، خو حرکات ممثل یا خاطرت درامای اجرا کوي دی هو هرڅ بیانوي. د لومړی ځل په 1933 کال کې د سر او تور د ناول په لیکلو سره مشهور سو، خو له وروسته بیا د میلانکولی اول، میلانکولی دوم او دغه راز نور ناول نفسي ولیکل. او میلانکولی په فرانسې کې د لومړي ځل لپاره ډرامې ته هم د ډرامې په توګه هم وړاندې شو. ځینې کسان وایي چې دا یې په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دا په خپله دا خبره نه مني. دا وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده، اوس هم زه وایي دا وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ، هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دا وایي چې یعنی تر اوسه دغه اغېز نه مني چې اغېز یې اوس هم ستا په لیکوالۍ کې، ځکه دا یو خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دی په خپله وایي چې په او کلنۍ کې چې کله یې موټر یو ټکر د کړی و خپلو مور پلار سره یار څوسي و، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شان دی چې دی په خپله په مرکو کې وایي، که څه هم دی په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یم، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 ژبو ډرامې ژباړل شوي دي او په ډېرو اروپایي، تقریبا په ټولو اروپایي هېوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو حتی ناول ډېرې چاپ شوي، خو ډرامې مونږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویژان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دی، د هنریک د اوسنی پیر هنریک ابسن بوله. هنریک ابسن ستاسو پخوانی نارویژي ډرامه لیکون کیده چې ډیر مشهور سو، د اوسنی یان دم دیغه پاندازه یا ترغ زیات ډرامې لیکلې په نړۍ کې، د نړۍ په سطح مشهور سوي دي.
ل ډاکټر عیسی ستانګزی څخه په مننه چې د نوبل د ادبیاتو د نارویژي لیکوال لا آثار او د هغه د کتابونو لا اثر خبر کړ.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
انزورګر شاعر اومان نیاسی وای چې کله ناکله خلک ورته وای چې د پدې یا هغه شعر سر نه اخلاص شوی. کرکتون کې په دې باور دي چې عالی هنر هغه نه دی چې ټول عوام به سر ورته خوځوي او خوشحالي وي، ځکه چې د ذوق مسله ده. هر اثر د هر ذوق لپاره نه دی، خصوصا نن سبا چې ورستر بلی په هنر کې اختصار ته تمایل په زیاتې دوه دی. هنرمند یو خبره په لنډو بیانوي، توضیح کوي نه چې د هر چا سر پرې ژر خلاص شي. البته بل لور ته دا د شاعر دنده ده چې د عوامو ذوق لوړ کړي. لومان نیازی سره د شعر او د شعر په اړه شخې دلایم لنږدې دیش کلونو راهیسې دوی شعر لیکي او تر اوسه د ماشومانو لپاره د شعر د وی مجموعه په شمول د شعر و مجموعه چاپ شوې دي. له دوی په لومړی دا وورو چې په تیرو درې لسیزو کې شاعري کوي، په شعر کې څه تغیر راغلی؟
د لومړنۍ او اوسنۍ شعرونو ترمنځ ډېر څه نوي سوي، ډېر نوي خبرې به سوي، موضوعات او تجربې به ډېر نوي سوي. دا داسې لکه سړی چې په یو کلي ته یا یوې سیمې ته نوې لار ور جوړوي، نو دغه نوې لار چې جوړوي په اول کې خو یې نښې هېڅ نه ښکاري، وروسته نو بیا چې په دې ډېر مزل وکړي او هغه لاره پوټی سي بیا نو له ډېر لرې ښکاري وایي دا لاره ده. شاعري هم همداسې ده چې عمر تیر سي، سړی تجربې وکړي، نو بیا یې ځینو باریکیو ته پام کېږي او ځینې مسایلو سره یې دلچسپي ډېریږي او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کوي.
عمان صاحب، ستاسو په شعرونو کې البته په لومړنیو شعرونو کې داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوي وي، لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې. د وروستیو کلونو په شعرونو کې مو هم داسې تصویرونه شته چې لوستونکی ممکن هره ورځ په خپل ژوند کې وویني، خو هغه وخت ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي. نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپل تصویرونه ساس په شعرونو کې هم داسره زي؟
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زب خپل تصویر او حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوسګار یم، په ځنګلونو کې د ګلانو لنډاري خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړیږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم، هغه داسې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي، او کله ناکله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم، مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کړي، یوه عجیبه منډه کوي دا. له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله ناکله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم، موقعیتونه بدل را بدل کړم. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي، او زه خپله هم له دې خوند اخلم. او هدف مې همدای، مقصد مې همدای چې که وسمه کولی او څه د چا سترګو ته ودروم.
بیا هم د تصویرونو په اړه، تصویرونه باید د شعر د واحد تاثر متمم وي. په نوي پښتو شعر کې ډېر کله په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو، خو دا تصویرونه د یو واحد تاثر د شیندلو توان نه لري. اومان صاحب، تاسو ډېره شاعري کوي، دې مسلې ته په خپلو شعرونو کې توجه کوي؟
د واحد تاثر خبره پارال دا مهمه ده، دا باید او ضروری ده، خو دا باید معلومه شي چې د شاعر مقصد څه ده. زه به یو مثال تاسو ته وایم. زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې، دا ریل ګاډي کې سفر کوم، یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات تاسو په دې لار باندې یو 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 منطقې ته سفر کوم، نو کوشش کوم د کړکۍ څنګه کینم او یعنی چې د وسمه کولای د طبیعت ننداره وکم. یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثره مې لیدلې دي، دوی یو صندوق څو ور سره یې او ویلون غږی. بیا هر څوک پندې ګاډي کې چې ناستی او در چا چې ماتې پیسې یې په جیب کې هغه ورکوي. یو بل کس ممکن ما لیدلې دي ډېر وخت کار ته ځي په همدې ګاډي کې، نو سفر ته یې چې راځي. دا هر سړی خپل مقصد دی. زما معمولا له خپلو شعرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مې دی چې که اوسمه کولی هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې را جوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم. نورې خبرې چې یې هغه دوامي، یعنی که ممکن داسې چې زه د یو مقصد لپاره، د یو هدف لپاره، د یو پیغام لپاره یو شی لیکم، هغه مې تر ډېره هده پورې مې په یې به خو ډېر به ښکاره نه وي. د همدغه تصویرونو په منځ کې به یې زه له دې سره علاقه لرم، نو دغه واحد تاثر پیدا کولم. دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې که هغه واحد تاثر زه ځای په ځای کړای سم، نو فکر کوم چې لکه یعنی فکر کوم چې دغه شعر به مې کامیاب شعری چې د دوی په منځ کې، د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولېږدولی سم. او که داسې نه وي نو صرف تصویرونه یې له دې هم دا یعنی ډېر کامل نه راته ښکاري. خو پارال زه تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې فکر ډېر برجسته نه وي، ډېر ښکاره نه وي.
په معاصرو پښتو شعرونو کې د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو، خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي. یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري، بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي، خو زموږ په ډېرو شعرونو کې داسې نه وي. څرنګه هم داسې نه ده؟
زه نه پوهېږم چې دا پوښتنه به ښه ځواب کړای سم که نه، خو
په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي. په وګړو نظمونو کې ټول په یوال ساتل، یعنی ما خپل تجربه ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دي په د کیفیت په لحاظ باندې، د خوند په لحاظ باندې، د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سی وساتل چې سړی فکر کوي چې دغه علاقه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه یې داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده. او دا یوه ستونزه ستا ده، او دا د له غزلو رانیولې تر نظمونو تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده. او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل ستا ده.
زموږ په شعر کې عمان صاحب که تکرار هم زیات دی.
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډېر اساس وسي چې تر د لمخې که کومې خبرې سوې دي چې دا یې بیا تکرار نه کړي. که داسې چې خبرې ډېر زیات تکرار شي، موضوعات ډېر زیات تکرار شي، بیا بېخوندي رامنځته کېږي.
د دې بېخوندي چې تاسو اشاره ورته کوئ مخه څرنګه نیول کېدای شي؟
د شعر د نوې کولو لپاره، د مزامینو د ډېرولو لپاره، د تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپله به مشاهده کوي، خپله به یو څه ګوري، حواس په دې فعاله وي، دا مهمه ده. ځینې نورې لارې چې ما په خپله تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې هم دا خبره وکړه او زه په خپله له همدې تجربې نه استفاده کوم. یو خو دا ده چې فعلونه بدل را بدل کړي، له دې سره شعر نوی کېږي. البته دقت به ورته کوي چې هغه منطقې په ځای، یعنی ډېره بې منطقي پکې ونیسي. منظور مې دا ده چې هغه هنري منطق مې منظور ده چې هغه هنري منطق باید وپالل شي او په ځای. مثلا زه اوبه څښم، دغه د څښاکو فعل یو بل شي ته چې هغه یې نه څښي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته، یو بل موجود ته، یو بل څه ته چې فکر کوو. مثلا که ووایو چې شمال دی، او شمال مثلا معمولا وایو شمال لګي، نو که مو ووایو چې شمال والوت، باد رالوتی، دا یو څه ورسره ونری کېږي. خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای شو، یعنی دغه نور فعلونه هم د دې الوتو د لګېدو په ځای کارولای شو. بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوی کېږي هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي. یو صفت چې ده لیو شینه راخیسته بل شي ته ورکړی، هغه له هغه سره شعر نوی کېږي. بله خبره چې دا باید هر شاعر تر ډېره اندازې پورې د دې شو په مقابل کې اساس وسي چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړې دي او بیخي ډېرې سوې دي. په هر حال نوی خبره کول اسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخي ډېرې سوې دي او په هغه یو رقم سره سوې دي هغه دې نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دي، دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې دا کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده، دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي، دا هیڅوک نه پاروي دغه تشبیه چې ده.
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بلې وي یو لاس غالۍ سره زه تشبیه کړم. که په یو شعر کې د غالۍ که وګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټکونه یې د دې خپله هغه یو نواختي اندازه یې او هغه لیکې، که دا ټولې یو لاسي
نو غالی بیا ډیر خایسته غالی خو که داسې چې ګلانې سره ګډ وډې نیم یو ډول اوبدل شوي نیم بل ډول اوبدل شوي دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي او دوی ورته یوه اصطلاح په دې فارسي کې هم شته ده که همخوانی سره ولري نو هغه اثر باندې طبعاً دا تاثیر لري او ورسره دا کې خوندور کېږي.
د شعر د آهنګ مسله هم مهمه ده. په پښتو ژبه کې لهجې کله ناکله آهنګ د ځینو په باور ټکنی کوي. دا مسله مهمه ده کنه لوستونکي باید د شاعر لهجې ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارزوي.
په یوه لهجه مو لرلای او د ټولو په سلا وای او ټول دا منلی وای خو ډېره ښه به وه. خو فعلاً خدا سي ده چې څوک وایي شعر څوک وایي ښار نو فکر کوم چې که داسې یو کار وسي چې تر هغو پورې چې عمومي یوه د حال لاره رامنځته کړي که داسې وسي چې یو لغت که په پراخه ساحه کې عام وي او یو ډول ویل کېږي تلفظیږي په بل ځای کې بل ډول وي دغه د پراخ ساحې والا لغت دی دا د کمې ساحې والا خلک ور خپل کې او هغسې دې تلفظ کې په دې سره به تر یوې اندازې پورې مشکل حل سي.
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي. دا تعریف څنګه درته ښکاري؟
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزرې دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کې. خو دلته یوه باریکي شته ده او زه غواړم چې هغې ته اشاره وکړم. هغه دا ده چې که فکر ډېر برجسته وي ډېر نیغ وي په کلام کې دا کلام به شعر نه وي نو بل هر شی کوو نو بیا به هغه یې شعر به نه وي. ما په خیال دا باید د هغه شعر په رګونو کې لکه وینه داسې جاري وي دغه پیغام چې تلیږي فکر چې تلیږي دا باید داسې دا که ډېر ښکاره وي دا داسې لکه هغه لکه دلته چې لکه په وطن کې چې خلک دا یوه کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي بیا لس عکسونه ورسره اخلي نو که فکر ډېر برجسته سو په هغه شعر کې هغه بیا داسې کېږي لکه دا د غوړیو عکسونه. سړی چې شعر ولولي باید دغسې یوه نتیجې ته ورسیږي. دا د تصویرونو په مټ د نورو صنایعو بدایعو په مټ باندې دا باید راسي نه داسې چې نیغ خبرې وسي. نیغ خبرې به شعریت ته بیا تاوان رسوي هغه به شعر نه وي بیا به بل شی.
له استاد شاعر رومان نیازي څخه مننه. د شعر په اړه چې دوی کومې خبرې وکړې دا به د دوی په یوه شعر کې وپلټو. دا شعر د دوی په شخص سره اور.
لوند غږې تر روان او بو هم تړلی وو لوان کې ته پنګړیو تر اخم تړلی وو له خپلو اندامونو غلی ووته اوسی صحرا کې د شوخې منډې رم تړلی وو د خوب له منظومو یې وو الوتی کوم تا اوس د خوب له منظومو یې وو الوتی کوم تا اوس ټالې په کمان کې د رستم تړلی وو د زړه د سرخانې په سرې ایښی و لړم کورې په سکروټه د چلم تړلی وو رسد و د انګورو لارې ډکه وه ولاړه ګیټې برایی لا ده تورخم تړلی وو.
په دې شعر کې ښاغلی ومان ژغ تړلی هوسۍ یې له اندامونو ایستلې تاوس یې د خوب له منظومو الوسولی او د شعر حادثه یې له نوې پیښې سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لیبی داسې هنرمند سره شغیدلیم چې په تار او ستن هنري تابلوګانې جوړوي، خو سمدستي کندهار ته ورسو. په کندهار کې تیره اونۍ د څلورو تاریخي عابدو د ترمیم چارې پیل شوې. دغه څلور تاریخي عابدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخکې نه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. نور تفصیل سما د همکار په دې راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ ناوخته کندهار کې د څلورو تاریخي عابدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه تاریخي عابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه عابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 30 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې دروشه د څلورو عابدو موږ دغه د رغونی ابتدا وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبد ده، د احمد شاه بابا ګمبد ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي 30 میلیون افغانۍ دي. په 30 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شې د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارت تخپل بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبره شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد میدی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفي او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی، چې ورځ در ابو نظم سیلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادی څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازي محترم رئیس صاحب، د شهرسازي رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په اند کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زمو شرط مشکلا ورکول سي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي عبادتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودي چې موږ د تاریخي عبادت یا تاریخي اثر ورغول سي او وساتل سي. د خلکو څخه هم د غوښتنه ده چې د تاریخي عبادت شوا ساتي او د تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي، بلکې نور ته هم په هوای ورکړي.
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی، ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي عبادت د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دی. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د یو هیواد څخه وویني، نو دوی لومړنۍ هغه ځای ته ځي. دغه زموږ ساس لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چلځینو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت په هم ورغول شي. خود داونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابدې کار پیل شي. شریفه فیزی هغه هنرمند ده چې پستن او تار هنری تابلوګانې جوړوي، او په تیرو دوو کلونو کې دا هنر ډیر غوړېدلی دی. له دوی په واورو چې تر اوسه یې څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دغه تحول راغلو، نو په کور کې ناستلو د هنر مې مخکې مزده ولو، خو ډېر تر سات ورته نه ولو، ډېر کارو سره د باندې بوختو، ځکه زه ښوونکي وم په یوه اداره کې، هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کې ناستو، یا ګانا وسیله چې د ما د زړه تنګون وسیله شوله چې زه د زړه تنګون نه خلاصه کوم، زما دغه د ستنې هنر ولو، او داسې تصمیم مې ونیولو چې داسې یو شی وپنځومه، داسې یو تابلوګانې د ستنې په واسطه جوړه کړم چې هغه تابلو یا هغه انځور په خپله خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د نمانې کوټې تدریس ته باید لاړ نه شو، نور په یوه ټولګي کې مې درس درلودلو، یو هغه راغله د ادارې د خانه چې همدا اوس تاسې ټولګی خوش کې او تاسې لاړ شو. یعنی واقعا مفته ډېره دردونکې وه. کله چې زه کور ته راغلم، دردونکې شیبه وه. شیبر صاحب نو هغه بیانولې راته، اوس هم ستونزمن دي ډېر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یوه سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږ هم جګ کړم، نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه، چې دوه لاس دي، د یوې ښځې ځنځیر دی که په لاس کې قلم دی، ما ورته نشته کړل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه راسته مې تر اوسه پورې تقریبا یو 15 داسې انځورونه جوړ کړي دي. نور هم تر کار لاندې دي د 15 داسې انځورونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو کې ټولو کې زموږ د هېواد د غمزه پلی زموږ د ښځو ناهیلي زموږ د ښځو دا اختلافي دا ټولو غږ موږ کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د وروستیو دوو کلونو دي، همداسې ده؟
مخکې مې وویل مخکې مې یو څه شته دي، خو د هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول، یعنې د خوښۍ انځورونه ول. دا دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې د زموږ محرومیت، زموږ ستونزې، زموږ اوسنی حالات په دې کې مې انځور کړی دی. نو دا دوه کاله مې د 15 تابلوګانې چې دي دا کاملا مې همدو ته اختصاص کړي دي. مخکې هم ډېرې تابلوګانې لرم، خو هغه یو خو وخت راسره کامه د باندې بوخته وه، بل هغه تابلوګانې نما د خوشحالۍ پیغامونه دي کې ولکه د اخرو کې چې دي هغه ټول داسې تابلوګانې.
شریفه جان فیضي، تاسې چې دا تابلوګانې جوړوي له څه کار اخلي؟ له عادي ستنې کار اخلي او له څه کوم ډول تاره؟
دا تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کیږي چې هر کوم ټوکر چې وي خو دا ډېر مهم نه خو چې لږ داسې هغه وي پن ټوکر وي. یو ستن دا چې د پدوزي ستنې په نامه یادیږي، یعنی پد په دې مانا چې د قالینې پد غوندې د کندل کې دا عام تار چې په بازار کې پیدا کیږي د دغه تار په واسطه د دې کمال هم دار دی چې د شاله خانه کندل کیږي مخې ته هغه ښایست هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل همدغه ستن ده او ټوکر دی او دا عام تار د بازار کې دی، موږ تاسو خویندې کار ته اخلي دغه تار باندې جوړو.
دغه پدوزي ته تاسو اشاره وکړه، دا پدوزي په عادت په خو داسې جوړېدل سي داسې یو کمان به وو، په دې کمان کې به ټوکر نیولی وو او بیا به د شاله خوا کار کاوه، د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه.
دغه هم دا غسه وو فقط اوس یې زه کمان د ټوب هغه جوړوم را چوکاټې کله کوم بیا ورسته دې شاله منځور دې شاله خونه په کوم منځورم داسې نه کوم چې هغه تر سمې کما د خپل ذهن او یعنی کوم خپګان چې ما په زړه کې وي څومره چې زه ډېره یو خبره ته ډېره خپه شم هغه انځور د نورو د نظر زخونه شمه لای نور وایي چې دا ډېر ښکلی راغلی څومره چې زه خپه وم او په هغه باندې هغه خپګان وخت کې کار وکړم زړه مې مارمېږي هغه شیم ټول وایي چې دا ډېر ښایسته شوی دی.
نو دا انځورونه واړه دي او کنه سایز یې څومره دی؟
غټ دی، غټ واړه مختلف دي او بعضې یو لس تنې ډېر غټ دي چې دا تعلیم زما حق دی، جنګ بدرنګ دی، افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره، دا دي یو لس تنې غټ دي. نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چې زه انتخابوم هغه سایز مې مغوته کوم. اوس مې مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده دا کتاب تقلب لیدلای دی او دی شاړولې دا ژاړي مکتب چلای دا باکس په شاړولې دی اوس نه په دې باندې کار کوم، یعنی دا ډیره غټه نه نظر هغه ذهن ته مې څومره انځور دی او ممره ورته جوړوم اندازې.
شریف جان فیضی، تاسو مخکې دا خبره وکړه چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي، چې وارلمخه رسامي و نه کوي، نو دا توازن د رسم څنګه ساتي؟ سخت نه وي؟
نه، زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده کله چې ما به د ورته جوړ کړو د اندازه یا د چوکاټ به مې جوړ کړو بیا به مې وکړه د توازن بیر څخه خراب شو. اوس داسې کوم چې په اول په ټوکر ګنډم دي د کارګا په واسطه یې ګنډم لوی کارګاګانې دي په دې وروسته چې دا ټول کار مې خلاص شو استخلاص شو وروسته بیا چوکاټ هم توازن بیا په نظر کې نیسم.
له هنرمندې آغلی فیضی څخه مننه. د میدان وردګ ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته. دوی شاوخوا یو نیم زر عنوان کتابونه په دې کتابتون کې راغونډ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسا کې 100 شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي، خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیسته تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو تر څنګ وکولی سي. ځینې سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي. د دغه کتابتون د جوړېدو 2 وتلي او تر اوسه پورې لږ ډیر یو نیم زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو، پارسي او انګلیسي دي. محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسؤل دی. نوموړی وایي زیات لاملونه وو چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو، خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پرېږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي. ښاغلی ودان زیاتوي، په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی. د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینوالو لپاره د زمینې برابرول او اشنا کېدل دي.
له کتاب سره مینه نه درلودل و، د اضافي معلوماتو نشتون و، د تعلیم د سطحې ټیټوالی و. همدې ته ورته نور زیات لاملونه و چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو، او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو، د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي.
ودان زیاتوي، د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده، خو بیا هم د ادب او کتاب له مینوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي. د ولسی وګړو تر څنګ د یادې لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه یې زیاته ګټه اخیستې ده. دوی وایي هره ورځ د خوښ کتابونه په کې لولي. نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې تر څنګ د کتابتون په ودانۍ کې هره اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي.
په یاد کتابتون کې هره اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډیرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو. د نا آشنا کتابونو او د هیواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره آشنا کړي یو، او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي. د کتاب او د ادب له مینوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره پوره همکاري وکړي.
محمد خالد همت بیا په دغه لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي، خو د ولسي خلکو تر څنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي.
له یاد کتابتون څخه تقریبا 2 کاله کېږي چې استفاده کوو. په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي. زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو. نو د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
که یبې خواته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشټوالي سره مخ دي، نو بلې خواته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل.
gula re diya babu jan mila di